سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخه کله ساده رادیو نه اوري او ساده رادیو خبرونه څلور وی ساته دوام لري. دا سارلش بګو دا مخم تر شپګو په لاندو څو پوندونه سی وش پنده وش مترو دا مخم لوش بګو دا سار تر شپګو په منځني څپه دول شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونه تر سختو وروختونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانه وو چې لسګونو کسانو ته یې مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه یې سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعاتو خبرې کړې. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوې او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو دغه همکاري مهمه وګڼله. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د برېټانیا له شارج د فیر پر روغتیا برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیا سکتور ته سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بي ځای شوی فلسطین په یو خونځي چې بیزایشي فلسطینیان پکې دیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپري ډول د غشمیري نشي تاییدولی خو که تایید شي دا به په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوز ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په بریځ کې د حماس او اسلامي جهاد د شاوخوا شلو وسلوالو چې له هغه ځایه فعالیت کوه پنخه شوي دي. نادو شوشانی پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د خونځي انګړ او هلته هغه جومات وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوز مرکز په توګه کارېده. دا په غزه کې د اسرایلو حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې له خونړۍ وبریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزې تړنګ کې نږدې ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوي دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس خپل دندوي استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات کومرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړې و چې استعفا ونکړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روټس خبر ایجنسی لیکي چې دغه ایده په بيپري ډول نشي تاییدول. د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړې خو لمنل شوې نه ده. په خونه یې سید رزما شیخ حسینه له تیرې دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغو اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتله چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډېری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په المپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجینی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لګول شی او بندیزونه په هنر کې راخکاره کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان نجونو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې راښکاره شي؟ وړاندې یې په راپور کې درته وایو. له دې سربېره نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګري ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې لمې په خبرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پایت ټکی کې خودل شي. د غډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یاد ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامیه خپره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژا تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالنډۍ انډیا سرجودي ته د بایللې مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورت نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړي توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان خزینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړی، خو له نیک مرغه موږ یو ټیم د محل په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړه بکی. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو خزینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی وو. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغه افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړې توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امریکتي وزارت د افغانستان په پینځو ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 5 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. دغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 15 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست په 10مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګزرن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاش واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نورو کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی فلای خود واکسین میکنیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو دا چې اوس بیا راځي خدای. ډاکټران وایي چې دا د فلج مخنیسی خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما زیګه خانواده میخوایم کې واکسین بکونند فلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې درې څلور کاله وړاندې موږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې دي تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د غزي پر یو خنځی چې به ځای شوی فلسطینیانو پکې پناه اخیستی وه، په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خنځی انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. د غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 14 میاشتې تداخل شو. تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر اتیا او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو، د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوز ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلول چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړنګ کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شای زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزې کې د 1540 شوونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شو محدودیتونو ته د افغان انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمیر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکي بولي وای له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبر دا دوی خبري کیسې وندښنې د سونه کاکړ په دې راپور کې ورچ د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلي کی.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت پر نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د تپام سو چیز زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیک مرغه ورته کامیاب وسوم. خو متاسفانه په هنتونونو د نجونو پر مخ وته رسول.
متاسفانه پانتونا برای دخترها بسته شد.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالي. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او آن دوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي،
په شکل اثر در بیاوره.
خله دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان جنو او خزو لګیدلو محدودیتونو ته وخت په وخت بیان چې بلټولې ده. نصرن بیگ ساده بل افغان انزورګره ده د دې کیسه بیا بیله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لوی شوې ده، اوستا تناسته ده او هنرمنده شوې ده، خو تنکي پیغله نصرن چې اوازې تلس کاله عمر لري وای کله هم خپل وطن او وطنوالو لري نه و. هیله یې و چې یو ورځ خپل هیواد ته ولاړ شي، خو په خبرای په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نسترن د افغانستان په گاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته لاړ شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بې رحمه زندان حکم لري.
نصران د تور قلم یا سیاه قلم سبق انزورګری کوي. وای پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنې دو سره هڅه وکړه چې پر افغان جنو او خزو د دوی لخوا لګول شوی محدودیتونه د هنر په شبه بیان کړي، خو په خبرې له نتیجې نه هیله ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تک ته مطالبه وشکې ده. ډېر مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې دننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاځلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړې او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوریزه ژبه ورکړې ده. د انځورګره پیغله زیاتوي،
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خواشینوونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشن.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2022 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمنې دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلیې را ونه رسیږي. هغه ډول یې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیې یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای، زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟ رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وایي ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بل اخره د ده هغه په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینه استعفا ورکړه، له هوادو وته او هند ته لاړه. په بنگلاديش کې له مظاهره وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنگلاديش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلاديش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دا نورستان په مرکز پارون کې خزینه خالی غندون کې د بازار له نشټوال شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې غندلې شي، خو د مارکیټ نشټوالي لستون سره مخ کړی دي. تفصیل لسیمې په راپور کې.
د کالیو غندلو ماشين د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلما د جامو غندلو کې سبب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې لته رسو کال د خزینه او د ماشومانو کالی غندي. هغه په خپل لاسونو د غندل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالی غندلې شي، خو بازار په نشت حساب دی.
بس جامې غندل دي هر قسم پرلوی او دا بل امبرلا نو پنجابی هم دا مندا سينور نو خپل وانا ني دي راوډي او مفته غند ورکو دڅو چې بهر نه راوډي او نه یو نیم سل روپیا خلو غند منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو زی جوشي او ټول بد وګند چالتې سو هر چې یو چې جال بتر لا سره
دا وای خیاتی د دې د پارس د کړ چی اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوال لکبلې هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چي د کالیو غندلو کیسه بزد کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه پسیر ډیره خزینه خیاطانې ورته ستونز سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشينې خېده وای د خزینو هر ډول کالی غندلې شي، خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې غالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید مت
د خزینه و هر ډول کالی غندلی زددی وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې غندلی دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دي. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند خوالی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه لشته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند پښکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی وو چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خزی د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتون او تالاندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلامې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1000 ملي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 900 کیلو مترو پورې وي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د برېټانیا له شارج دفتر سره د افغانستان له روغتیايي نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړې. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د برېټانیا له شارج دفتر رابرټ ډیکسن سره په کتنه کې پر دې موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنه کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم بحث شوی. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خوندي چې بې ځای شوي فلسطینیان په کې دیرو د اسرائیلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې په بې پرې ډول د غشمیري نشوي تاییدولی، خو کافی چې دا به په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ د لاس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښو وي. خو د غزې د روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمېر اتیا یاد کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرائیلو په برید کې د حماس او اسلامي جهاد شاو خوشل وسلوال چې له هغه ځای فعالیت کوي په نښه شوي دي. او د بنګلاديش چارواکي وایي د دغه هیواد قضی القضات او د مرکزي بانک رئیس له خپلو دندو استعفاوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنګلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدراعظم شیخ حسینه له دغه هیواد ووځي او د هغې د رژیم سیاست کومرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قضی القضات او عبید الحسن استعفا ورکړي. دا تر دې مخکې محصلانو قضی القضات خبرداری ورکړي او که استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره به مخامخ شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅلاو په مسیر بدل شوی دی.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدر سنتي که تابلیت
صنعتي نشې مواد چې له تابلیت کا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅيږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشې موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
کله چې دوی یو چې په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده، په ځینې هوادونو کې چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
دا چې اعتیاد ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کېږي او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
ترس یو هیجانی حالت ده چې هغه کسان چې د نشه یي توکونو استفاده کوي هغوی هم ویره لري او په هغوی کې ویره ډیر دي.
د نقیب په نوم یو بستري معتاد وایي چې د بنګو د کښت له امله چرسي سوم.
موږ په یو کوټه کې اومه چرس پراته په ګونی پرسلان پراته او اومه چرس مې سګریټ تور واچول ومې سکول بس دغه ورځې سپخته سوم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي، خو په دې وخت کې میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي. دا چې دا به د څه شي سند وي دا به په ډرامه کې واورو.
مورې دا به څه کوو؟
پلار میم داسې میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاور ډاکټر ته بیولی وای.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان ختیځ ولایتونه په تیره بیا ننګرهار د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې تر 300 کیلوګرامه ډیره ښیښه او زرګونه نشې ګولۍ نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره د تریاکو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولې او د نشه یي موادو مافیایي ډلو ښیښې جوړولو او قاچاقو ته ډیر پام اړولی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د کوکنارو یو فصل پای ته ورسید او د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې خپل عملیات بریالي بولي، تازه شمیرې ښیي چې د تریاکو د تولید او قاچاقو ځای کیمیاوي نشه یي موادو نیولې دی. طالبانو حکومت تیره اونۍ یوازې په ننګرهار ولایت کې د دوو عملیاتو په پایله کې 355 کیلوګرامه ښیښه نیولې ده. که تیرو شمیرو ته وګورو، دا په افغانستان کې د نیول شوې ښیښې په لړ کې ډیره اندازه ښیي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلی وایي چې د دوی نظامیانو په جانیخیلو ولسوالۍ کې عملیات کړي او د دې عملیاتو په پایله کې تر 200 کیلوګرامه ډیره ښیښه نیولې ده. دا ښیښه له هلمند څخه د ولایت ته قاچاق شوې او په پام کې وه چې له هیواد څخه د باندې قاچاق شي.
د عملیاتو په نتیجه کې 260 کیلو شیشه، 50 کیلو چرس، 50 کیلو تریاک، 6000 تبلیتکا ګولۍ، 200 زیکپ ګولۍ او په تورې 6 تنه نیولې دي.
د نیول شوي تیزابو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت خبرپاڼی ښیي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول او قاچاق په چټکۍ سره مخ پر ډیریدو دي. په دې خبرپاڼو کې راغلي چې تر 10 ورځو کم وخت کې 2500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او تیزاب په غور ولایت کې، 3600 کیلوګرامه مواد په روزګان ولایت کې او 10600 کیلوګرامه مواد هم په هرات ولایت کې نیول شوي دي. په پام کې و چې لدی کیمیاوي موادو او تیزابو څخه د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې کار واخیستل شي. کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې جوړې شوې او د خرڅولو بازارونه یې د پراخېدو په حال کې دي.
بازارهای تجاری مواد مخدره، مواد مخدره سنتي،
صنعتي نشي مواد چې له ټابلیټکا او شیشې څخه عبارت ده په بازارونو کې آزادانه خرڅېږي. دا بازارونه په هلمند، کندهار، زابل، فراه، نیمروز، بدخشان، بلخ، فاریاب او بادغیس ولایتونو په ځینو سیمو کې شته. دې بازارونو ته نشي مواد په آزادانه ډول وړل کېږي او هلته خرڅېږي. له سیمې او نورو هیوادونو قاچاقونکي آزادانه افغانستان ته راځي او د دې موادو د خرڅولو او رانیولو سودا کوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه تر راتلونکو 2 اونیو پورې په 2040 کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د خپلې سروې پایلې اعلانوي، د دې سازمان عمومي منشي او د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تر دې مخکې په جلا جلا ډول په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې تولید د ډیرېدو په حال کې دی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ختیځ ولایتونه د کیمیاوي نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په مسیر بدل شوی دی.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزا تو پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کی نو ما پمور خوس خبر نه خبر خم خبر مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګرو ملتونو موندلی چې په نړۍ کې د چرسو نشه مسوي او ډیری معتادین یې ځوانان دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په 2024 میلادي کال کې په نړۍ کې د چرسو د معتادینو شمیر 238 میلیونو نفرو ته رسیدلی دی. متخصص ډاکټران وایي چې په افغانستان کې هم د چرسو نشه ډیره سوي او لوی زیان یې دا دی چې د چرسو معتادین د وخت په تیریدو سره په نورو نشو هم اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما په وجود ذات تاثیر کړو چې ما زه ترسه بيخي کړه کړو و نوم عمل چې په افغانستان
کې شپږشت کلن رحمت الله د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی له څو کلو راهیسې د چرسو نشه کوي. دی وایي چې پلاری بنګې کړلې او د حمله پلار سره یو ځای له بنګو څخه چرسي سر چې په دې ډول د چرسو محتاج شو. رحمت الله وایي چې دی په لومړیو کې په نشې نه پوهېده او یوازې به یې د مزدورۍ لپاره له پلار سره کار کوه، خو کله چې ځوانۍ ته ورسېد نو د چرسو په یوه دود محتاج شو.
چرس بم کرل چرس هم سی و او تا کو ته جوړي او تا کیا چی بیٹه کی چی ویټه کی دا اول گردا او دا شان چی دی دوه مدرې مدن تلای جوړي چرس ما تلای هم سی واسته مور مار کې ما ز چرس وایم نو چرس هغه کم نو ول کی بل روز مقابل د کډرالا یو نه راغې هغه هو وخت متاد و مت وای بیا دی ته وای دا واسته په سیګریټ کې مایدا کې سیګریټ کې مایدا کې وای ته بیا یو دد یو دد مو امري بس سر ناس بلاند را ورزل بل لګن نو بس
پنړی کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په 2024 کال کې د نشه یي موادو په لړ کې چرس تر نورو نشه یي موادو ډېر معتادین لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې دا مهال پنړی کې د چرسو 228 میلیونه معتادین ژوند کوي او ډېری یې ځوانان دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د چرسو د نشې قانوني کېدل دې نشې ته د ځوانانو د هڅولو اصلي عامل بولي او وایي چې که د دې کار مخه ونیول شي امکان لري چې تر تنباکوی هم معتادین ډیر شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې لویدیځ د ځوانانو لپاره یوه الګو او نمونه ده. د لویدیځ په ځینو هیوادونو کې د چرسو قانوني کېدل د دې سبب شوی چې د وروسته پاتې هیوادونو ځوانان هم د چرسو نشې ته وهڅول شي.
په هغه رښتیا هم ډېر ناڅیزه ده. کله چې دوی یو رچ په غرب کې د چرسو ته قانوني بڼه ورکړل شوې ده په ځینې هوادونو کې، خو هغه د دې شکل چې هغې نه ده مضره برخه ایستلې ده دې ته پام کېږي نه. او هغه هم فکر کوي هغه چرس چې په غرب کې استعمالېږي یا په هغه هوادونو چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې به په عین شکل وي، حالانکه دا دې شکل باندې نه دی. چرسو استعمال خصوصا په ځوانانو کې ډېرولی شي او ډېر ښه عواقب کېدی شي په راتلونکي کې ونه لري.
هغه معتادینو چې د ازادي راډیو له زهرو کاروان پروګرام سره مرکې کړي ډېری ویلي چې دوی لومړی په سګریټو او چرسو معتاد شوي او وروسته یې هیروینو، ښیښې او نشه یي ګولیو ته مخه کړې ده. د دې معتادینو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې هر ډول نشه یي مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي، له همدې امله که معتاد هر وخت وغواړي د نشه یي موادو ډول بدلولی شي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل وایي دوی ته په وروستیو کلونو کې هغه ځوان معتادین ورغلي چې د چرسو د نشې له امله جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې دي.
مریضانی که امی چرس به شکل مکس با تنباکو
هغه ناروغه سی چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالوي، ته دوی حافظه ګډوډه وي او دماغي او رواني نارامي ورته پیدا کیږي. په پایله کې لوړ عصبي فشار ورته پیدا کیږي، له دوامداره بې خوبۍ سره مخ کیږي چې اصلا د درملنې وړ نه ده او آن داسې د ناروغ د مړینې سبب هم کیدلی شي.
هیڅ قابل تداوی نه می باشه او حتی سبب مرګ مریض هم شوه میتونه.
په افغانستان کې بنګې ښې ډېرې کرل کیږي. له دې بنګو څخه د ترلاسه شویو چرسو ډېره برخه په افغانستان کې مصرفیږي او څه برخه یې هم لومړی پاکستان، له پاکستان څخه خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق کیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه وایي چرس په نړۍ کې د نشه یي موادو په لړ کې عامه نشه ګرځېدلې ده.
په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر بې ځایه ویریږي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له خلکو ګوښه او یوازې شي. دا چې احتیاط ولې په معتادینو کې د ویرې لامل کیږي، کوم ډول نشه یي مواد په معتادینو کې ویره ډیروي، معتادین معمولا د نشې په کومو پړاوونو کې ډیر ډاریږي، او په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې ویره څه ته وایي.
ویره او یا ترس په حقیقت کې یو احساس ده چې د انسان په دننه رامنځته کیږي او حامل او سبب همدغه بیرونی خطرات دي چې یو انسان احساس کوي. او د دې حامل هم یو هورمون ده چې ادرینالین او یا اپینفرین ویلیږي، هغه د انسانانو په بدن کې هغه افرازیږي. او یا تم ویلی شو چې ترس او یا ویره د انسانانو یو اصلی هیجانات دی. کله چې مونږ یو خطر ته مونږ مواجه کیږو، همدغه هیجانات چې حامل همغه هورمونونه دي هغه افرازیږي. مونږ ته کومک کوي دا چې په همدغه مشکلاتو تهدیدونه چې رامنځته شوي دي مونږ یو ښه عکس العمل وکړو او ځان د دغه خطراتونه وساتو. او کله کله ځینې افراد په همدغه هیجاناتو کې په افراطي توګه او نامناسبه توګه عکس العمل ښیي چې دې ته مونږ پاتالوژیک ویره او یا پاتالوژیک ترسونه مونږ ورته ویلی شو.
اعتیاد یا د نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې ولې د ویرې لامل ګرځي؟
معتادین چې د نشه یي توکو نه استفاده کوي، دا نشه یي توکو په عصبي سیستم کې د ادرینالین یا اپینفرین افراز سبب ګرځي. او دا ادرینالین او اپینفرین اصلا په انسانانو کې دا هیجاني حالات رامنځته کوي. او دا هیجاني حالات په حقیقت کې یو واکنش ده چې دې ته مونږ جنگ و گریز واکنش په عصبي سیستم کې ویلی شو.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې ډار را پیدا کوي؟
ترس یو هیجاني حالت ده چې هغه کسان چې د نشئی توکو نه استفاده کوي هغوی هم ویره لري. او په هغوی کې ویره ډیر دی ځکه چې ځینې نشئی موادو نه استفاده کوي چې هغه ادرینالین اپینفرین ډیر افراز کوي، لکه نیکوتین ده، کوکاین ده، میتامفیتامین یا شیشه ده، چې دا ټول عصبي سیستم مختل کوي او هیجاني حالت او یا ویر رامنځته کوي.
نشیان معمولا د نشې په کومو حالاتو او پړاوونو کې ډیر ډاریږي؟
معتادین بالفعل دوی کله چې مواد استعمالوي هغه وخت ډیر ډیریږي او پویر دي، ځکه چې هغوی مخکې تجربه لري چې په همدغه حالاتو کې پولیس لیدلی دي، دوی وهل تکول شوي دي، او یا دا چې ځینې کسان چې دوی نه حق اخلي په زوره وسایل اخلي په ویرو په دار دي. او کله کله هم د دوی خپلوان ورورې پلارې په همدغه حالت چې ګیر کړي وي هغوی نو ضربه خوړلي وي او یا لتکوب شوي وي. د دې له کبله اکثرا معتادین په همدغه حالت چې مواد استعمالوي په همدغه حالت کې ډیر په ویر حالت کې وي، ځکه چې مستند دوی په ګیر راسي.
په معتادینو کې د ډار رواني او جسماني نښې نښانې کومې دي؟
د زړه ضربان ډیروالی، په سینه کې درد، سابندی او کله کله دا د خوله وچوالی تر دغه اندازه پورې چې خپل خوله نشي خلاصولی، او کله کله د زړه بدوالی او خوابدي، د معدې ناراحتونه کله حس حال وي او کله پیچس وي. او رواني حالات چې مونږ په مریضانو کې ګورو لکه یو سراسیمګي حالت دی او ناراحت وي، همیشه په خپل بدن باندې کنټرول نه لري چې څه وایي څه نه وایي، کله کله داسې احساس کوي چې نږدې راتلونکي دا مړ کیږي. همدغسې بې خوبي ده او جنسي اشتها هم کمیږي.
کومه ویره چې په معتادینو کې د نشه یي موادو د استعمال له امله راپیدا شوي، آیا دا ډار له دوی سره د ژوند تر پایه ملګری کیږي او که د نشې پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي او ښه کیږي؟
معتادین چې مخدره توکو خوشی کی او نور استفاده نه کی، کیدای شي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، لیکن تفتن نه پس له یو ډیره مودې نه، خصوصا هغه حالت چې او هغه اختلالات چې په پی تی اس دی هغه مونږ یادو چې پی تی اس دی وی هغه ورته یاد شي، کیدای شي چې بیرته هغه شاکی حالت او یا شاک حالت ورته پیدا شي. خو لیکن دا چې مخدره توکو استفاده و نه کی و سو موده کی، کیدای شي چې سو کاله سو میاشتو کې وخت ونیسي او بیا ورسته عادي حالت ته رامنځته کیږي.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د روزګان ولایت اوسیدونکو نقیب له لسو کالو راهیسې نشه کوي. د ده په خبره چې په ډیر وړکوالي کې له خپلو ځمکو څخه په راټولو سویو چرسو باندې معتاد سو. نقیب چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې چرسو یې اعصاب ور خراب کړي دي. په وړه خبره غوسه کېږي او کاروبار ته یې هم زړه نه کېږي. دا چې نقیب ته د نشو له امله نور کوم زیانونه اوښتي دي په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ځینې تعلیم یې کړی دی، څلور پنځه کاله په کوټه کې سبقان ویلي دي، ډېر کشر وم په هغه وخت کې. بلا نو سر پمیر سر بیبایی و دا شان می یاد کرد، زنجانی و زورادی و دا شان می ویلی در ده غزگی پوری تللن برمی سبکان پریشی. بس دا ایسو زمانه که چه مزکی کرو مخی کنو کشرون کارم کوی کرسران. یو نیمو یاران سر کشنستولو بلا بس دیر کشرون من اجر و بریت منو در ده وقت سا چرس بخوام. خاله ته کرکی جل ته پمزکو بزمر پمزکو کرکی ری دای سمر په کوټه کې و م چرس پراته په ګونی پرسلان پراته او م چرس می سګریټ تور واچو لو می سکول بس دا غو رئیس پخته سو دا غو رئیس خوان راکې دا چې م چرس د دې م نه کوي خو م چرس پور نه سګریټ نه لګي هغه بس نشه کړم مرچ وند څوک دې چا به سګریټ یو خې چرس په خلو سره کړی بنست ما به مسره و داغی کرا کرا خپلن بار پا جو که گرزه و درانی ول خیر مجم عملیان تقریبا لست بول سکالا بکیر چی بسی سگریتای موخی نه سرخیل ملتا پا کندار که روزگان سیرا وستلم ول راس چی ملتا وزیپا در پیدا کو یو میاش جوی میو سرطیر کلیما علی وزیپا انو دیر پوست و چی چرس و ایخام خا برای دی ویل چی مانا یسو شبیل تا تیر که چی جور سی بیا چی دیار کم وزیپا وشتا مج بیدر پیدا بس خدای دې سره چې ساتي دا درته وا ښه نه دی خدای پاک یار مسلمان چې نیوسه یو کار ته چې سودا یې سم دم به ترتیب برابر کړی یا کار چې به روانېږي چې ودې وله بېرته پاته ناس به دغه چم لري و چې خراب شوی و خو په ورځ د دماغ بد تاثیر و یا مې خوښ کې دغسې یو چم روانېږي ته مخکې چې مې نه څه کول هر څه م معنه په لاس کې و اوس چرس دغس کوم کار بار عشق نه راکوي چې بل کش به مو کرلی و خوان بیا نه راکوي چې ورشه اوسه بس به مې دغه زړه و چې مانا ځای تللی وای د یو اشنا سره کښېناستلی وای چرس مو وخلي وای نه کار به پات و چرس یې د رنګ بتیا مانا ډېره ده نه اوس کې زه وښم کې نه وښم بس په هغه نامه یاد یم دی چرس وی عملي دی عملي د عملي نوم را باندې یاد دی پلار مور ورور دی برات ول چې دا کار مکو ګردوي چې عملی دی یا روینه دی پلان د بستان مال سید نه کو دا خو وس ما رنگ ما سی بت سو او دا سی په پټه مو بیا بغلی یو چاس مرس وخل بیا وې سو زمانه تیر سو بیا بر خبر سو چې بیا دا کارونه شروع کړي بیا به مولا سو ته لکه چې نه کو ما بیا به سو زمانه پریشو نو په دې خاطر جنجال نه دی سره راغلی نو مو جنگ سره کړی دی د نشه په خاطر
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د جمیل په خپل کوټه کې یو سند لټوي کله چې سند پیدا کوي او غواړي چې له کوټې څخه ووزي په دې وخت کې د جمیل میرمن راځي او له هغه سره د سند پر سر جنجال کوي دا چې دا به د څه شي سند وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دلته په دې بکس کې د ځمکې قواله وه نه پوهېږم اوس ولې نه ښکاري دا ده پیدا شوه بس کار وشولو خیره
اوس سړی څه خبره ده
د ځمکې قواله مې لټوله دا دې پیدا مې کړه
خدای دې خیر کړي قواله څه پکوې
ځمکه مې خرڅه کړه
د خدای ری ته وګوره و سړیه، پوړنی درته غوړوم، ساری درته کوم، خو مځکه مخرڅوه.
څه وکړم، چاره نه لرم، د خلکو پورونه را باندې دي. ته یې نه وینې چې هره ورځ دروازې را باندې ټکوي او خپل پورونه غواړي؟
داستانه شو، خو زموږ هر څه وخوړله، ټولې مځکې دې خرڅ کړې، زما سر دې هم خرڅ کړل. که دا یوه ټوټه مځکه هم خرڅه کړې، موږ به څه کوو؟
نو څه وکړم، ته یوه چاره را وښیه.
تا خو زما زر په دې پلمه خرڅ کړه چې زه نور پوډر نه څکوم او شفاخانې ته ځم خپل علاج کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه دې هم لړلې پوډر دي.
اوف، تا هم څومره پخوانۍ کیسې راپورته کړې، اوس مې پرېږده د ځمکې خاوند ته دا قواله وروړم چې پیسې راکړي.
او بدبخته، زما خاطر که نه کوې، دا وړو اولادو ته خو دې وګوره، که دا مځکه نه وي دوی به څه خوري؟
ځا بابا، خدای به روزي ورکړي. لرې شه له مخې مې چې ناوخته کېږي.
اوف، اوس نو زه دا نشئی خاوند څنګه پوه کړم؟ بخت مې تور دی، له یوې خوا مې خاوند پوټرې دی او له بلې خوا نیستي ده. نه پوهېږم چې نور به لا څه بدې ورځې ووینم. الهي، ته مې زوی را جوړ کړې، خو خبرې چې موږ بې له تا بل څوک نه لرو.
مورې، دا به څه کوو؟ پلار مې هم دا څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. که هغه په کور کې وای، له هغه سره خو پیسې شته، اوس به مجاویر ډاکټر ته بیولی وای.
لورې، ته کله پلار لرې؟ ستا پلار خو هغه وخت لا مړ شو چې په پوډرو اخته شو. پوډرې پلار کله پلار وي؟
نه پوهېږم چې پلار به مې اوس چیرې وي. مورې،
لا دې واضې هغه وخت کور ته راځي چې د پوډرو رانیولو لپاره پیسې نه لري. د مځکې پیسې په لاس ورغلي، نور د هغه موږ سره نشته چې شاته یې مېرمن او اولادونه پاتې دي. اوس به بیا خامخا خپل پوډر وي.
جاویده، وجاویده،
څنګه نشه کولی؟ له ډېرې کمزورۍ بیخي شورېدای نشي.
لومړی خو یې ناروغي دومره نه وه، که د علاج پیسې مو درلودای اوس به یې ولې ناروغي دومره ډېرې دی؟ لکه چې شفیقه راغله،
خدای دې وکړي چې زرمینې خاله پیسې ورکړې وي. راغلې لورې؟
هو مورې، راغلم.
څنګه شو، زرمینې خاله پیسې درکړې؟
نه، رای نه کړې. هغې ویل موږ پیسې نه لرو.
اوف، اوس به څه کوو؟
زرمینه خاله څومره بې خیره ښځه ده، ته د دوی خانې او پیسو ته وګوره، بیا وایي چې پیسې نه لرو.
غریبانو ته څوک پور هم نه ورکوي. پخوا خو مو مځکه درلوده، خلکو به پور راکوه، اوس به وایي چې پور به مو له کومې خوا را ادا کړي. زرمینه خاله خو لا اوس ګاونډۍ ده، په غریبۍ کې خپلوان هم د چا په ښه نه ورځي.
ای مورې، په جاوید څه وشوه؟
جاوید زویه، جاوید زویه، مور دې قربان شي، سترګې رولې که جاوید بچی یې.
مورې، دا خو هېڅ نه خوري، نظر آوازې هم نه اورېدل کېږي. دا دی نبض ملار دی.
خدایه، دا خو مړ شو، مور مې سپیرو شو، ستا ګلانه یې زویه.
زما وروره که څنګه رانه لاړې؟
او خدایه، خو زما د زوی پوښتنه له دې پوټرې نه وکړه. خدایه، ته خو دا ناولې بوټې زموږ له وطنه ورکې.
دا ازادي رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Don't know.